ماسپخین یو بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو په دیو بلګړا کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د مشال رادیو 19 پروګرام د ځوانانو غږ تاسو ته ورو خبرونه له انیسې اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی په خیبر ایجنسی کې نن په ځانمرګي برید کې درې تنه وژل شوي دي. د بلوچستان چارواکي وایي چې له دریو وژل شوو خبریالانو قاتلان یې نیولي دي. او د ایران د پارلیمان سپیکر ویلي د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د ایران د اټمي تړون ملاتړ کوي. اوسته خبرونه تفصیل د خبري جنسي په جمرود بازار کې نن لغرمې وړاندې په یو ځانمرګي برید کې لکتر لګا درې کسان وژل شوي او د غړ شمیرو د زخمي کېدو خبرونه دي. د مشال ریډیو خبريال وایي چې ځانمرګي حمله د پولیټیکل ایجنټ د مرستيال دفتر مخې ته شوي خو نوموړی لدی بریدا ژوندې راوتلې دي. د جمرود یو مرستيال صوبیدار ایمل خان بیا د دې برید پاړه زیاتوي
او بس دسه معمولی زخمیان پکې مونږم شو پخپلا بس چې د ماکا وشو ځنه خل خود بغښول د خوک شول را خوک شول پس مکو باندې سم لاستل چې کوم زخمیان وو پکې مړه هم شول. دا خودکشه حمله وا ځکه چې مونږه تل ډډ باډیز او ځای ولیدل.
چارواکی وای پبرید کې د شوبلو پیمنس کې پنسل لس خاصدار هم شامل دي. د پیخپړه تحریک طالبان پاکستان او لشکری اسلام ډلو قبول کړی دا. چارواکی وای چې پکوټا کې د دریو وجل شوو خبريالانو قاتلان نیول شوی دي. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکټین نن په یوې خبری غونډه کې ادا وکړه چې دوی د کوټې په جنا سړک یو کال وړاندې د دریو وجل شوو خبريالانو قاتلین نیولې چې تعلق یې له بلوچ بلتون غختون کې وسله والی ډلې یا بی ال ای سره دی. په دې خبری غونډه کې دوه نیول شوي قاتلین د خبريالانو مخې ته راوستل شو چې دواړو په خپل بیان کې د دې اعتراف وکړ چې خبريال ارشاد مستو ی رسول کو کی او یونس درې واړه دوی په ډسو وشلی وو. د دوی په خبره هدف یې یوازې خبريال ارشاد مستوی وو. خو دوی لدی و چې نور دوه هم وجل چې غي د دوی د نیولو هڅه وکړه. د دې مجرمانو په خبره بلوچ ملت پال حبیب جالب هم د دوی ډلې بی ال ای وشلې دي. بلوچ ریپبلیکن آرمی لا په دې اړه سن دی ویلي. په جنوبی وزیرستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې د اداري چارواکو ویلي چې د راه نجات عملیاتو له وجې د بې کوره شوو محسودو قبایلو د بیرته ستنېدو دولسمه مرحله له پرونه پیل شوې چې تر یوې میاشتې پورې به دوام وکړي. د ایف ټی ایم ای ایجنسی افسر سید عمر محسود مشال ریډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې پرون د نیمه قبایلي سیمه ټانک او شاوخوا سیمونه 360 کورنۍ د خرګي ترانزټ پوینټ نه جنوبی وزیرستان ته رخصت شوي. سید عمر زیاتوي چې همدارنګه د کډوالو سره نقدي مرستې هم شوي او ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي هم ورکل شوي دي. د راه نجات عملیات نه پس زرګونه کورنۍ ډیرا اسماعیل خان ټانک بلوچستان او نورو سیمو ته کډه شوي وي. د پاکستان حکومت د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د 3 روپو پورې د کمی اعلان کړی دی. د اعلان وفاقي وزیر شاهد اخاکان عباسی د ګلپرست د یوې خبری غونډې پر مهال وکړ. دویل چې د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې کمی بیګا د شپې د 12 بجو نه عملی شوه دی. د دې کمی راوستو وروسته به د پټرولیم نوې نرخ 3 روپے او 6 پیسې، د های سپیډ ډیزل نرخ 2 روپے او 4 پیسې او د خاورو تیلو نرخ 500 روپے او 11 پیسې به وي. د جرمنی د بهرنو چارو وزیر فرانک والټر شټاین مایر وای دوی د ترهګرې پرسی د پاکستان حساسیتای خود د پوینا د دې خبرې سپیناوي کول ګران دي چې پاکستان حقانی شبکې ته سمره زیان اړولې دي. د جرمنی د بهرنو چارو وزیر د سرګندونی پرون په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره تر لیدو وروسته د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز سره په یو ګډه خبری غونډه کې وکړي. نوموړي ویل ظاهرا نخکاری چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې عملیات کوي. خدا به روست واضح شي چې په دغو عملیاتو کې حقانی شبکه هم زیانمنه شوی او کنه. خو بل پلو هم په دې خبري غونډه کې سرتاج عزیز بیا ادا وکړه چې په سر بیا سب عملیاتو کې د حقانی شبکې او نورو وسلوالو ډلو ملای ماته کړی دا. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د افغانستان په هلمند کې پتیرو دوه شپو کې د اساف په هوایي بریدونو کې 850 وسلوال وجل شوي او 14 نور زخمیان شوي دي. د حمله د هلمند په نادلي او ګرشک ولسوالو کې شوي دي. د ګرشک امنیه کمانډان سارن عبدالکریم مشال ریډیو ته ویلي دي د اساف په هوایي حملو کې چې د دې ولسوالۍ د پوپل سو په سیمه کې 13 شپه شوي دي. د ملا ظاهر کمانډان په شمول 38 وسلوال وجل شوي او 14 زخمیان دي. عبدالکریم ویل دویمه پیښه د ګرشک اړوند د مالګیر په سیمه کې شوي چې طالبانو د یو مشهور کمانډان سراج مولوی په شمول وو نور وسلوال وجل شوي دي. دوی ویل په یو بل پیښه کې چې د دې ولسوالۍ په سپین سیمه کې وشوه پکې 8 نور وسلوال هم وجل شوي دي. کابل به د پنجشنبې او جمعې په ورځو له افغانستان سره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو د شپږم کانفرنس ریکا کوربه وي. له افغانستان سره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو ریکا د کانفرنسونو لړۍ په 2005 کال کې پیل شوې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو پرون مشال ریډیو ته ویلي په کابل کې د ریکا شپږم کانفرنس به تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې جوړ شي. د ایران د پارلیمان سپیکر وایي هغه د نړۍ د طاقتورو هیوادونو سره د ایران د اټمي تړون ملاتړ کوي چې تر مخه به د ایران د اټمي فعالیتونو د محدودولو په بدل کې پر دغه هیواد لګول شوي بندیزونه نرم شي. علي لاریجانی د سرګندونې پرون په نیویارک کې د پارلیمانو د سپیکرانو لپاره په جوړ شوي نړیوال کانفرنس کې وکړې او زیاته کړه تهران د اټمي مذاکراتو پر مهال ښودلې وه چې د سواک د استعمال په حق کې نه دي. او وروسته خبر ده چې د عراق په لویدیځ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر واک لاندې د یو لرې پروت سنی میشته خارګوټي خاروال وای سنه 200 کسان چې د یاد وسلوالي ډلې پر ضد په یو احتجاج کې برخه اخیستي وه په یو نامعلوم ځای کې کېد کړل شوي دي. د اوردن سره په پوله پروت د امبار سوبې د رتبه خارګوټي خاروال امادل رشاوي پرون د خبرې کړې دي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زم همکار سراج زهیر درته د کرن صوبې او د موسم حال وړاندې کوي.
نن د نهي پورس د پیښور کرنسي بازار نه غستل شوی د کرنسي نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سلسلو روپی سلويخ پیسې غستل کیږي او په یو سلسلو روپی 55 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په یو سل شپېته روپی 10 پیسې او په یو سل شپېته روپی 15 پیسې. یو یورو په یو سل 11 روپی او په یو سل 11 روپی 25 پیسې. د متحده عرب امارات درهم 25 روپی 15 پیسې او 25 روپی 70 پیسې. د سعودي عرب ریال په 25 روپی 70 پیسې او په 25 روپی 50 پیسې. او یو افغانی په یو روپی 70 پیسې او په یو روپی 25 پیسې. او 250 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 250 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅ کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وی. د غرنګ په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 28 او کم نه کم 30، بنو کې 34 او 30، او کوټه کې به زیات نه زیات 32 او کم نه کم 19 ډیګری سینټی ګریډ وی.
د مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یې اوري. د خیبر اجنسی په جمرود کې نن ځانمرګې برید شوی چې یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د جمرود تحصیل یو امنیتي اهلکار ده دغه پیښې په اړه وایي.
تحصیل جمرود چې کوم مین گیټ ته په هغه کې مونږ خپل ناستو او سکیورټی ټیټ کړی و. دا خودکشه حمله وه. مونږ هلته ډیډ باډیز او څه ځای ولیدل.
هم د خیبر اجنسی له باړې څخه به کوټل شي خلک چې دا مهال یې خپل کورونو ته د بیرته ستنېدو لړۍ پیل شوی وایي چې په شاکس کې د دوی لپاره جوړ شوی مرکز عمله د دوی کارونه زر نه ختموي.
د پیښور نوخار نه جلوزو کې هم نه راوځي او هغه لوی سنټر ته لاړ شي. موږ وړکي یو یو دستخط ته پوره په میاشتو ګرځو.
او د پاکستان حکومت په ټول هیواد په 13 په سند صوبه کې د هغو حکومتي چارواکو د نیولو کار پیل کړی چې د درغلیو تورونه پرې لګېدلي دي. په کراچۍ کې د چارو یو شنونکي د حکومت دغه اقدام ستایي.
دغه رنګ کاروایانو ډېر مخکې ضرورت او عام ولس ډېر زیات په اطمینان دی.
د ځوانانو غږ ونیس پروګرام هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې د خیبر اجنسی په جمرود کې د نن د شوي یوه ځانمرګي برید په اړه واوریدل. په دغه اړه په سیمه کې د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواری موږ ته دا معلومات راکړي دي.
دی ځانور کې برج کې خوښه درې کسان وژل شوي دي او 55 چې کوم دي هغه په کې جوړ شوي دي. چې په دې کې په وژل شویو کسانو کې یو خاطردار دی، دوه عام کسان دي او د څلورو تنانو حالت پکې ښه نه ښودل کېږي. اوس حالت دا دی چې کوم ځای کې د غطیخه شوی وه هغه ځای ټول راوینځل شو صفا کړی شو او څومره په دې پیښه کې چې زخمیان شوي دي هغه ټول روغتونونو ته رسول شوي دي چې کوم معمولي زخمیان وو هغوی له پټۍ وغیره کړی شوي دي او فارغ کړی شوي خپلو کورونو ته لېږل شوي دي خو جمرود بازار او دغه خیبر درې چې کومه لویه لاره وه دا لا تر اوسه پورې بند ده دلته کې امنیتي ځواکونه ولاړ دي تر اوسه پورې څوک نه پرېږدي
فرهاد کوم زخمی سره تاسو خبرې کړې یا کوم عیني شاهد سره هغه د دې پیخي درا پیخېدو په اړه سوې څنګه دا پیخه رامنځته شو
بالکل لته کوم عیني شاهدین او غوښ سره مو خبرې وشوې هغه وویل چې د جمرود چې کوم اسسټنت پولیټیکل ایجنټ دفتر دی په سهار کې دینا د لائن افیسر تحسین الله غاړی بهر راووتو دلته کې لکه تاسو په اړه ودرې دوه خاصدار باندې خپلې ډیوټۍ تقسیمولې او له خپلې ډیوټۍ ورکولې چې دلته کې یو ځانمرګ بریدګر راغی او په دې باندې دغه برید وکړ
لسیمې د مشال ریډیو خبریالو چې په جمرود کې شوې د نننۍ ځانمرګي برید په اړه موږ ته معلومات راکول هم زموږ خبریال د جمرود تحصیل یو امنیتي اهلکار سره دغه پیښه په اړه خبرې کړې دي راځي وایو
احمد خان نوم ہے نائب صوبہ دار او سیکورٹی انچارج جمرود تحصیل تحصیل جمرود چې کوم مین گیٹ ته په هغه کې مونږ په خپل ناشتو او سیکورٹی ټیم ته اٹکړې و او بده کې لائن افیسر تحسین الله د رووتو غشت لپاره سیکورٹی خبرې سره مونږ منځ کې وشوي او بس د خبرې ما باندې وشوي د چې څنګه را نوتو مین روډ لراتلو بس د ټیم کې بلاست وشو او بس د سه معمولی زخمیان پکې مونږ هم شو په خپل او تحسین الله پکې زخمی شو او کمپلیکس هسپتال ته وړه ان شاء الله بالکل دا خودکشه حمله وا او ځکه چې مونږه تل ډډ باډیز او ځای ولیدل
د جمرود تحصیل د ځانمرګي بریټ پاړمو د سیمې د یو امنیتی اهلکار خبري اورید
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د پاکستان په حکومت کې له قدرتۍ ناورینونو سره د مبارزې د روايي جنوبي وزیرستان ته د مسعود کډوالو د ستنېدو دولسم پړاو له پرون څخه پیل شو په لومړی ورځ له 300 څخه زیات کورنۍ د ټانک نه جنوبي وزیرستان ته رخصت کړل شو ویل شوی دغه کډوالو خپل کورونه ته د ورستنولو دولسم پړاو به یو میاشت وخت ونیسي تر اوسه 9000 کورنۍ د ستنېدو لپاره نمونه راجستر کړې دي تفصیل د سیلاب مسعود ناورو
پسولی وزیرستان کښې د طالبانو په خلاف د رای نجات پوځي عملیاتو په وجه په وطن کښې دننه بې کوره مسعود قبایلیانو وزیرستان ته د بیرته لیږدولو دولسمه مرحله لګیا شوې ده په دغه اولې سره پسولی وزیرستان کښې د قبایلو دپاره د قدرتي آفتونو د مخنیوي ادارې ایجنسي افسر سید عمر مسعود مشال ریډیو ته رالېږلې یو برېښنایي لیک شې وشولی دي چې پرون د دریم په اولنۍ ورځ د نیمې قبایلي علاقې ټانک د خیرګۍ نوي ترانزیټ پوینټ نه ټولې 320 کورنۍ چې پکښې 248 رجسټرډ او 2 ان رجسټرډ کورنۍ شاملې وې خپلو کلیو کورونو ته رخصت کړای شوې د سویلي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه او په سیمه کښې موجود پوځي افسرانو دوی ته په مخې شا وویلل په لیک کښې دا هم وشولې شوې دی چې په قافله کښې شامل 1 بچون ته د غزن او نورو رنځونو نه د ژغورنې دوایانو ورکولو نه علاوه د 10,000 کلدارو 245 ATM کلډونه او نور خوراکي شیونه هم تلونکي قبایل ته ور وویشل شول یاده دې وي چې د بیرته تګ دغې مرحلې دپاره ټولې 9,001 کورنۍ نومونه له اول ورلیکلي دي د تګ دغه سلسله به تر یوې میاشتې پورې پله پسې لګیا وي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیره اسماعیل خان
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښي
دا ماشومه مې غېږ کښې به ما ډېر کنډه ته پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومه مې بچې خو به چپه ډېره شوه لور مې هم د غېږ نه لاړه برخه هم لاړه لوپټه هم لاړه چپل هم لاړې
کله یې مونږ ته کارتون را کړو اوس یې مونږ او پولیس لاس پکې روان پولیس ته شکایت ښکاره کې اول دا ترته دا چېرته څه بڼه
مشال رادیو د بیوسا او خاموش خلکو غاک.
د خیبر جنسای له باړې څخه به کړکل شوي خلک چې دا مهال کورونو ته د بیرته ستنېدو لړۍ پیل شوي وایي په شاکس سیمه کې د دوی د اسنادو د تصدیق لپاره د جوړ شوي مرکز عملات دوی کارونه ځنډوي چې له وجې د دغه خلکو په خبره دوی له ستونزو سره مخامخ شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې د ستونزو حل ته سمه پاملرنه وکړي. د خیبر جنسای پولیټیکل چارواکي بیا وایي د باړې د خلکو د ستونزو هوارولو لپاره د عملې په زیاتولو غور کوي. فرهاد شینواری تفصیل راکوي.
د خیبر جنسای باڑی نه بیکوره شوی خلک وای چې په شاکاس پولیټیکل انتظامیه دفتر کې د دوی اسناد څو په وخت نه دستخط کوي او د اسنادو د نه لرلو لوجی مهم کارونه رئیسار وی او دوی د یو لړ ستونزو سره مخ کړي دي. په دې حق لا د باڑی سیمې یو تن سلطان اکبر پردای مشال ریډیو توای
په شاکاس کې کوم لوی سنټر چې د باڑی خلکو لپاره جوړ شوی دی او یو تحصیل الته جوړ شوی دی. نو هغه کې خلکو مختلف قسمه چکم دستخطونه کول وی ویریفیکیشن وی د شناختی کارت او د میسایل او وسرا پاسپورت. نو هغه د پرا مونږ ورکی یو یو دستخط ته پرا په میاشتو په چری کلو باندې مونږه ګرځو چې مونږ د ځوانان د پیښور نو خورنا د خپل کورونا او د جلوزو کې نه روزي او هغه لوی سنټر ته لاړ شي او هلته ورته بیا بیا د کلی چې تاسو دستخط نه شوي صبر وکړه تا کار نه شوي صبر وکړه او په میاشتو میاشتو باندې سلسله شروع وی او د دستخطونه کیږي نه.
او د باډي سیمې یو بل تن سمل جان پردي هم د غستون ذات صدا سي بیان کړه.
یو تحصیل دورم پلیس سنټر کې صحیح ډیپټی نه کوي چې کلم دغه متاثرین ورشي خپل فارم دی پوره فارم یالته کې دستخط نه وی بالکل تقریبا وړو کې اختر نردیلې ټاک کورم پکې نه دی کړای ځکه چې یو طرف ته مونږ ډی پیز متاثرین وی لوکینا یې وروخ کیو او په بل طرف دل دی پولیس ولا خلک کو ټوله ډی پیز پښناتی کډونو پورې تنگای او بیا چې شناتی کډی چسر نه وی غ په جیل کې اچي او قسم قسم جرمانه ته اخلي دی پولیس ولا چال ته مونږ کړه د شناتی کډ لپاره اپلای وکونو او یو تحصیل دور ته تیروله لور شي وی چال ته په تیرو کې ډیپټی دو بل چې کوم تحصیل دور دی هاي صرف دو کومونو لا مخصوص کړی دی د دنیا فرمونه د جمع شوی دی خو هیڅ کوم په دستخط نه کوي.
د خیبر جن سید د باړي د خلکو د اسنادو د نه دستخط کولو د غستون زمو چې کله په خیبر هاوس په خبر کې د خیبر جن سید ایڈیشنل پولیټیکل ایجنټ سردار اسد هارون تا وړاندې کړه. نو دوی وویل چې موږ هڅه کوو چې په لیویز مرکز کې ورته یو تحصیلدار او نور عمله زیاته چې دغه ستونزه هوار شي. د باډې خلک وایي چې په شاکس لیویز مرکز کې د دوی جمع شوي اسناد دې زر تر زره دستخط کړل شي چې باډې ته د ستنېدو په وخت ورته څه مشکلات نه وي او زده کوونکي په تعلیمي ادارو کې په اسانه داخلي ترلاسه کړي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په اته منټه د پاسا دو بجو
حجرا
په درې نیمه بجو
سروه
په سلور نیمه بجو.
اوریدونکو د درغلۍ یا کرپشن پر ضد د پاکستان حکومت ادارې د سین صوبې یا ایالت لسګونو چارواکي له خپل حکومتي عہدو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې په تور نیولې دي. په تیرو دو میاشتو کې 250 حکومتي چارواکي نیول شوي او د 2 اویا نورو پر ضد پلټنې روانې دي. دغه هیواد د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د پخواني وزیر مخدوم امین فهیم پر ضد هم کیسونه مخې ته راغلي دي. دا چې د چارو شنونکي د حکومت د دغه اقدام په اړه څه وایي له اسلام آباد به د رابعې اکرم خان په رپورٹ کی باورو.
د سین صوبے په سرکاری محکمو کې په تیرو دو میاشتو کې د کرپشن په تور 250 افسران نیول شوي او د 2 اویا نورو کسانو په ضد مقدمه درج کړې شوې دي. پاکستان سرکاری ټی وی چې د اتوار په ورځ د سین صوبے د کرپشن د مخنیوي ادارې مشر ممتاز علي شاه د سین صوبے وزیر اعلی سره ملاقات کړې ده او ویلي دي چې وفاقي تحقیقاتي ادارې یا ایف آی اے او قومي احتسابي بیورو یا نیب ورته د ریونیو محکمې په مقامي حکومتي ادارې کې کرپشن د سمکه غیر قانوني تقسیم او نورو مجرمانه اقداماتو کیسونه لیږلي دي. د ذکر ده په 28 اگست د پاکستان پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین صدر امین فهیم خلاف د کرپشن په کیس کې ناقابل ضمانت وارنټ هم جاری شوی وو. کراچۍ کې روان اپریشن او د سرکاري افسرانو خلاف کاروایی په اړه د سیاسي چارو کارپوه اجمل خټک وایي چې د کراچۍ ولس غواړي چې نه صرف د کراچۍ امن پزې شي بلکې کرپشن کې ککړ خلکو خلاف د هم کاروایی وشي.
دغه رنگ کاروایانو ډېر مخکې ضرورت او دلته کې خلک دا محسوس کوي چې په کار دا ده چې سیول حکومت چې دی دا کار کړی دی. نو اوس په دې حوالے باندې په عام ولس کې ډېر زیات په اطمینان دی.
بلخوا د تحریک استقلال مشر رحمت خان وردک وایي چې کراچۍ اپریشن او سرکاري افسرانو خلاف کاروایانو له وجې ولس خوشحاله دی، خو په کار دا ده چې مجرمانه هلو سلو خلاف ټول ملک کې اپریشن شروع کړی شي.
اپریشن غیر جانبدار اور اپریشن دے ٹولو نو آہو اپریشن دے ٹول تمام برائیں نے پا سندھ کی دی، تمام برائیں نے پا بلوچستان کی دی، تمام برائیں نے پا کے پی کے کی دی، پنجاب کے ہیس غلطی نشتے ہیں، ہیس کرپشن نشتے ہیں، دا مالا ڈیر افسوس تھے. اپریشن کامیابی حل دا چتاسو ٹولو صوبو کے دے کرپشن خلاف دے جرائم پیشہ خلقو خلاف یکساں طور مانے خپل
یاد دی وی چې 13 هفته رینجرز لخوا د پېټرولم پخوانی وفاقي وزیر ډاکټر عاصم حسین د کرپشن په کیس کې درې میاشتې لپاره نیول شوی وو او پاکستانی مطبوعاتو په وینا چې 13 ورځې نوموړي د تحقیقات دوران د کرپشن په اړه مهم انکشافات کړي دي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سکو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 پنځل لزرا 300 پیټه پنځل لزرا 500 پیټه او د انټرنیټ لالاري په mashalradio.com باندې صفه اوریدلی شي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو مختبیولو لپاره پاکستان ته د ونډې ورکولو موضوع د افغانستان په حکومت کې دوه ډوله نظرونه رامنځته کړي دي. د حکومت اجرایه ریاست وایي د سولې د خبرو د دوام ابتکار له دې وروسته یوازې د افغان حکومت په لاس کې دی او پاکستان ته به په دغه بهیر کې د منځګړیتوب اجازه نه ورکوي، خو د سولې عالي شورا په دغه بهیر کې د پاکستان همکاري مهمه بولي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم د سولې په خبرو کې د پاکستان همکاري ګټوره بولي، خو وایي چې هغه هیواد باید د نړیوالې ټولنې په مرسته په دغو خبرو کې همکارۍ ته اړ کړل شي. قسیم سولمل له کابله رپورټ راکوي.
سر له دې چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دوهم پړاو ته لا تر اوسه کومه نیټه نه ده ټاکل شوې، خو په دغه بهیر کې د پاکستان د ګډون په اړه په حکومت کې دننه دوه ډوله نظرونه شته. د حکومت اجرایي ریاست وایي که د سولې دویم پړاو خبرې پیل هم سي، پاکستان ته به پکې ونډه نه ورکوي. د اجرایي ریاست مرستیال وایاند جاوید فیصل د دوشنبه پر ورځ خبریالانو ته وویل چې په دې برخه کې د پاکستان څخه هیڅ ډول تمه نه کیږي.
مو از پاکستان هیڅ توقع نه دریم.
دی وی موږ له پاکستان څخه هیڅ تمه نه لرو او لا غوې څخه نه غواړو چې بیا هم د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ منځګړی توب کړي. د پروسه کې لدی وروسته پیلې شي هم د پاکستان لمرستي او منځګړی توب نه پرته پیلې شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په وروستۍ کې ترکمنستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب ته چمتووالی ښودلی دی. ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان په ځینو سیمو په تېره بیا په کابل کې تر یو لړ چاودنو او انتحاري حملو وروسته د سولې د خبرو ابتکار له پاکستان څخه واخیست. د سولې د خبرو دویم پړاو د مخکې نه هم د ملا عمر د مړینې له خبر سره ځنډول شوی و. خود افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په مذاکراتو کې د پاکستان د ونډې په اغیزمنتوب ټینګار کوي او د دغه شورا یو غړی قاضي محمد امین وقادوایی لازمه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته سي. اخو راپورونه وایي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکارې سوزان رایس هم د یکشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه له پاکستاني چارواکو سره بحث وکړ. په همدې حال کې د ولسي جرګې د اداري پلاوي غړی عرفان الله عرفان سره له دې چې د سولې د بهیر د مختبیولو لپاره د افغان حکومت پر واحد دریځ ټینګار کوي، وایي چې افغان لوري ته لازمه ده څو د پاکستان په وړاندې له یوې نوې ستراتیژۍ سره پر مخ ولاړ سي. شغل عرفان وایي که موږ لکه د تیرو څوارلسو کلونو غونډې یوازې په ناستو او غونډو اکتفا وکړو، هیڅ اړتیا نشته چې دا ډول تکراري غونډې جوړې سي. خو که هم د پاکستان او هم نړیوالې ټولنې لخوا په یوې نوې ستراتیژۍ او زموږ لخوا په یوې نوې کړنلارې میدان ته سو، فکر کوم ګټوره به وي. د چارو کارپوهان په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو او د سولې د خبرو د بریا لپاره د پاکستان همکاري ګټوره بولي، خو تر څنګ یې د ملي او سیمه ییز اجماع رامنځته کېدل مهم ګڼي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د حقانی شبکیو په پیښور شورا دیرش غړي نیولي چې په خبره د کابل پر وروستیو تر وروستي پیښو کې لاس درلود. په دغه ښار کې دیارلس نورې حملې هم پلان کړې وي. په دغه پلان کې په کابل کې پر ولسمشري زمانه یا ارګ د برید منصوبه یا پلان هم شامل و. قسیم سولمل بیا هم له کابله رپورټ راکوي.
دغه ډلې پلان درلود څو د کابل ښار مهمې دولتي او غیر دولتي ادارې په نښه کړي. د ملي امنیت عمومي ریاست د اعلامیې له مخې په نیول سوو کسانو کې شپږ رښتې د شاه شهید په پیښې، د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه حملې، د څلورمو مکرایانو په چاودنې او ملي شورا باندې حملې کې لاس درلود. د ملي امنیت د معلوماتو له مخې د دې سبس لپاره د پېښور شورا نومول سوی ولسوال قاري جانان او د حقاني شبکې قمندانان اسرار احمد، ملک او مصطفی هغه کسان دي چې د شاه شهید مکروریانو او هوایي ډګر حملې عملی کړي وي. شاوخوا 15 ورځې مخکې د کابل ښار د شاه شهید په سیمه کې په لارې کې د بارسو چاودیدونکو موادو د چاودنې له امله 15 تنه وژل شول او 400 نور ټپیان شول. لدې پېښې درې ورځې وروسته د حامد کرزي هوایي ډګر ته نږدې په یو بل چاودنه کې 15 کس وژل شول او 14 نور ژوبل شول. د غرض په څلورم مکروریانو کې هم د یو خصوصي روغتون مخې ته په یو موټر بم چاودنه کې 12 تنه وژل شول او شپږ شپېته تنه ټپیان شول. د ملي امنیت عمومي ریاست په خبر پاڼه کې راغلي چې وسلوالو په کابل ښار کې د دیارلس نورو ترهګریزو حملو پلان هم درلود. د خبر پاڼې په اساس نیول سوو کسانو هوډ درلود چې په ولسمشرۍ ماڼۍ، په ششتره کې د ملي امنیت پر ادارې، ملي دفاع وزارت، د امریکا پر سفارت، د کابل پر امنیت قمندانۍ، ملي شورا او خاتم النبیین په نوم پوهنتون باندې حملې وکړي. اعلامیې ساتوي د دغه ریاست خاصو قطعو په تیرو دوو اونۍ کې په چاودیدونکو موادو پار دوه موټر ونیول چې غوښتل یې کابل ته ننوځي. حکومتي چارواکي او عام خلک په افغانستان کې د دا ډول حملو تر شا د پاکستان پوځ او استخبارات اشکیل بولي او وایي چې نړیوال باید پر پاکستان د وسلوالو د ملاتړ څخه د لاس اخیستو په خاطر فشار راوړي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د روغتیا څانګې لسګونو خزینه کارکونکو پرون په پېښور کې د پریس کلب او صوبایي اسمبلۍ د ودانیو مخته احتجاجي مظاهره وکړه. دغو مېرمنو غوښتنه کوله چې د دوی تنخواګانې د زیاتې او نوکرۍ د یې پخې کړل شي. مظاهره کوونکو مېرمنو تر څه وخته پورې د پریس کلب مخته لوی لار هم د احتجاج په ډول تړلې وساتله. تر دې وړاندې د خیبر پختونخوا په نورو ښارونو کې هم د روغتیا د ادارې خزینه کارکونکو ورته احتجاجونه کړي دي. په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال غلام غوث د روغتیا د دغو خزینه کارکونکو پرونی احتجاجي مظاهرې ته ورغلی او موږ ته د هغوی د غږونه رالیکلي دي.
زمانه مشه گفته چې بین به پېښور نه زمونږ ډیوټي تمره سخت ده چې پول یو ډیوټي زمونږ ایل جبل ناغسته کیږي هغه کې زمونږ ایل جبل شهید شوی دا غي اړول ساغه چا نو کو چې ګینه دا سوک مړ شو یا دا غي اړول چا تاسو نو کو او پدې دغه کې تمره ده چې هغه پېمنت پسې مونږ ګرځو زمونږ دا حل دی چې روډونو هغه تر اوسه په زور ته غواړو نه غي علي مونږ لراکه کني دا سره لنه راکه. عمران خان ته مونږ دا درخواست کو چې هغه هغه تبدیلی اوس مونږ توخه چې هغه تبدیلی ناره والی چې تبدیلی راولو تبدیلی راولو نو اوس ته هغه مونږ دا تبدیلی دغه اوخه څنګه دې تبدیلی راولي او ماغه تبدیلی دا هغه تخکاری چې د پروډونو د خلک روزي او د امیان د خوندې د هغه پروډونو ناشته دا تبدیلی دا زمونږ صوبایي حکومت ذمہوار دی د دې شي زکه چې په پنجاب کې چې کم نه نه حالت لیډي هلپر کرتا 14000 تنخواه ملاويږي او دلته موږ ته 8000 تنخواه په ټایم نه ملاويږي. دا صوبایي حکومت هغه دا
زمانو نوم چې دین هغه اسمت دی او زمونږ نن بنیادی چې کم مطالبات دي هغه دوی دی یو داد چې سپریم کورٹ اف پاکستان جولای 2012 نه موږ مستقل کړی یو او تر اوسه پورې موږ ته د مستقل ملازم په شان دي نه موږ ته تنخواه ملو شو نه زموږ بقایجات ملو شو. موږ له خپل د درو کالو واجبات راکې کوم آرډر چې سپریم کورٹ اف پاکستان کړی دی دویم زموږ دا دی چې موږ د سکیل وایز تنخواه راکې سچې د سرکاري ملازمین د سکیل مطابق جوړیږي موږ له هغه تنخواه په باکیت کې سره بلایږي.
زموږ زمانم المینا افتخار د 1 جولای 2012 نه زموږ ریګولرایزیشن شوه دی خو اوسه پورې د درو کالو واجبات زموږ ادا نکړی شو منګه د سکیل وایز سیلری د نن ورځې پورې وا نغشتې شو یره جی زمنګه د دې احتجاج نه پس په د پریس کلب مخه ته منګه دلته کې کیمپ لګو او د هغه پورې به منګه دې سړک باندې ناس کیو چې د کمی پورې زمنګه حقوق نه دي تسلیم شوی زمنګ مطالبات نه دي منل شوی او زمنګه د لیډی هیلث ورکرز پروګرام د ټول اکټیویټیز نه په شمول پولیو منګ بایکاټ اعلان کوو
د صحت محکمې خزینه کارکونکو کې اوریدونکو چې پرون یې په پیښور کې د خپل احتجاجي مظاهرې پر مهال مشال ریډیو سره خبرې کړې وې. د ماسپښین یوه نیمه بجه شوه. د انیسې اجمل نه لنډ خبرونه اورو.
د خبر ایجنسی په جمرود بازار کې نن په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او د ګڼو شمېرو د زخمي کېدو خبرونه دي. د مشال ریډیو خبریال وایي چې ځانمرګي حمله د پولیټیکل ایجنټ د مرستیال دفتر مخې ته وشوه، خو نوموړي له دې بریده ژوندي راوتلی دی. د پیښې پرته تحریک طالبان پاکستان او لشکر اسلام ډلو قبول کړي ده. چارواکي وایي چې په کوټه کې د دریو وژل شوو خبریالانو قاتلان نیول شوي دي. د بلوچستان د کورونا چارو وزیر سرفراز بوګټي نن په یو خبري غونډه کې ادعا وکړه چې دوی د کوټې په جنا سړک یو کال وړاندې د درې وژل شوو خبریالانو قاتلین نیولي چې تعلق یې له بلوچ بلتون غوښتونکي وسله والې ډلې یا بی ایل ای سره دی. په جنوبي وزیرستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې چارواکو ویلي چې د راه نجات عملیاتو له وجې د بې کوره شوو محسودو قبایلو د بیرته ستنېدو دولسمه مرحله له پرونه پیل شوې چې تر یوې میاشتې پورې به دوام وکړي. د پاکستان حکومت د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د دریو روپو پورې د کمی اعلان کړی دی. د اعلان وفاقي وزیر شاهد خاقان عباسي د ګل په ورځ په یوې خبري غونډه کې کړی دی، ویل چې د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې کمی بیګا د شپې د 12 بجو نه عملي شوی دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاین مایر وایي دوی د ترهګرې پر ضد د پاکستان حساسیتای خود د په وینا د دې خبرې سپیناوي کول ګران دي چې پاکستان حقانی شبکې ته څومره زیان اوړولې دي. نوموړي دا خبرې پرون په اسلام آباد کې کړې. د افغانستان په هلمند کې پتیرو دوش په کې د اساف په هوایي بریدونو کې اته 500 وسلوال وجل شوي او 14 نور زخمیان شوي دي. دغه حمله د هلمند په نادلي او ګرش کولسوالو کې شوي دي. د ایران د پارلیمان سپیکر وایي هغه د نړۍ د طاقتورو هیوادونو سره د ایران د اټمي تړون ملاتړ کوي چې تر مخه به د تهران د اټمي فعالیتونو د محدودولو په بدل کې په دغه هیواد لګول شوي بندیزونه نرم شي. علي لاریجاني د څرګندونې پرون په نیویارک کې کړې دي.
لنډ خبرونه مولانی سي اجملا واوریدل. اوس اوریدونکو د مشال ریډیو 19 پروګرام د زورانو غږ تاسو ته ورو چې زموږ همکار اسرار عالم مومند یې جوړوي.
د زوانانو لاسته راوړل
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې
سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي او د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار عالم مومند سره نیخ پنیخه
اوریدونکو د ځوانانو غږ خبرونه کې د خپل قربا اسرار عالم مومند سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ وستئ. د نن ورځې په ځوانانو غږ خبرونه کې پر دې بحث کوو چې ځوانان ولې د وسلوالو ډلو لاسو تلويږي، د سغدریزي لاملونه څه دي او ردی مخه څنګه نیول کې دي شي. پر دې بل خپل ملمنو تاسو سره خبرې کوو او پر دې یو ریپورت هم لرو، خو لومبه زمنګ د ټلیفون شمیره او د اسکایپ اډی لزان سره نوٹ کړئ.
مشال ریډیو ته ټلیفون
وکړئ او موږ سره په ژوندۍ پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زمنګ د ټلیفون شمیره په دا ډول دی:
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
موږ سره ولیکه
0800220033
او که انټرنیټ لرئ نو کولی شئ موږ سره د اسکایپ لاره هم اړیکه ټینګ کړئ.
پته یې ده مشال رادیو.
ځوانانو غږ خبرونه ته وګورئ. د نن په ځوانانو غږ خبرونه کې پر دې بحث کوو چې ځوانان ولې د وسلوالو لاسو تلویږي او د دې مخه څنګه نیول کېدای شي. اردوونکو په جلال آباد کې یوې غیر دولتي ادارې څو ورځې وړاندې د عدمي تشدد په نامه یو پروژه شروع کړې چې هدف یې ځوانان له سخت دریځۍ اړول دي چې دا رنګ د وسلوالو لاسو ته پرېنوځي. د دې پروژې مشر محمد نبی تدبیر دا مهال موږ سره د جلال آباد نه د ټلیفون په کرخه دی. تدبیر صاحب ډېر سلیم شي.
تاسو سلیم شي صاحب او تاسو اوریدونکو سلیم شي.
ډېر مننه تاسو نه. اوریدونکو له دوی سره به خبرې کوو. تدبیر صاحب او تاسو سره به خبرې کوو خو خو هم وی یو رپورت لرونو لومبه به دا خپل اوریدونکو ته وړاندې کوو.
مهرباني
وکړئ. مننه تاسو نه. اوریدونکو زه تاسو ته وایم چې د یادې پروژې تر مخه څو ورځې وړاندې د جوړ شوي سیمینار پړه یو څه ریپورت لرو. په دې سیمینار کې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو سربېره په کې له خبر پښتونخوا څخه هم یو شمېر ځوانانو برخه اخیستې وه. نورځي شول دا ریپورت ورو.
دغه خونی سیمینار چې د ټي ال او یا اړیکو دفتر له اړخه د جلال آباد ښار په یو مقامي هوټل کې تر سره شو. کابو اویا تنو پوری ځوانانو پکې ګډون کړو چې د تشدد په لاملونو او د هغې د مخنیوي په اړه پکې په ګروپی شکل د ځوانانو ترمنځ نظرونه تبادله شول. د یاد دفتر د اماړي کو مسول محمد نبی تدبیر وایي چې تر دې وړاندې هم دوه غونډې جوړې کړې وې چې پکې په ټولنه کې د تشدد په لاملونو او د عدم تشدد په ارزښتونو د ځوانانو ترمنځ باسونه شوي وو.
نن په دې خبرې کو چې ځوانان ولې د تشدد نه کار اخلي او لوسلوالو ډلو سره یوځای کیږي. هغه ځوانانو چې لوسلوالو سره یوځای شوي دي ټولنې باندې تاثیرات سي دي. یو شمېر ځوانان هم له دولت سره کار کوي هم د مدني ټولنې فعالان ځانونه خي ولې فکران د وسلوالو ډلو سره دي.
عتیق الله مطمئن چې په یاد خونی سیمینار کې له هرات ولایت نه ګډون کړو مشال رادیو سره په خبرو کې له وسلوالو ډلو سره د ځوانانو د یو ځای کېدلو لوی وجه بیروزګاری یاد کړه.
تقریبا دی یو نتیجې ته موږ په هر غونډه کې ورسېدلو چې موږ باید څنګه د خپل ټولنه د دې وسنویو ناخوالونو وژغورو. اصلي خبره پر دې باندې وسو چې ځوانان ولې د وسلوالو مخالفینو سره یو ځای کیږي. ځوانان په دې خاطر د وسلوالو مخالفینو سره یو ځای کیږي چې حکومت ورته کار زمينه نه برابر کړي نه په کولو کې او نه په شارونو کې.
بوستان ولیزه چې د خوست ولایت نه دغه خونی سیمینار برخوالو مشال رادیو سره په خبرو کې وویل د عدم تشدد په اړه چې سپدی خونی سیمینار کې زده کړل دوی به په خپل سیمو کې هغو ځوانانو ته تبلیغوي چې له وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي وي.
هغه ځوانان چې د دولت څخه لري دی یو خښوي دي موږ په خپل سیمو کې کلو باندې کې به کوشش وکړو پروګرامونه به جوړ کړو دوی به راوګړو سو لدې لارې موږ دغه مسل چې موږ دلته زګړې دوی سره شریف.
د پزلدیان محبوب بنوم یو تن چې د خیبر پښتونخوا له 400 سره تعلق لري او د یاد خونی سیمینار ګډونوالو مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
د تشدد په اړه باندې هغه فکریات هغه نظریات چې کوم دلته کې موږ سره ځوانانو شریکول ډیر زیات موثر پرې وته ډیر زیات مثبت پرې وته. ځوانانو چې پراتنګ کې هم داسې غونډه کې برخه واخلې متر څو د خبر پښتون ځوانان د دغه سي مفید غونډه خبر.
د اړیکو د دفتر مسولین وایي چې په تیرو غونډو کې د ځوانانو له بحثونو څخه دا په ډاګه شوی وو چې بیروزګاری فقر د تعلیم نشواله او د بهرنیو هیوادونو ناوړه تبلیغ هغه عمده لاملونه دي چې ځوانان د وسلوالو په لیکو کې درولو ته مجبور کړي دي.
اردن کول کڅ څنګه چې تاسو ریپورت کې ورزلو چې په جلال آباد کې یو غیر دولتي ادارې د عدم تشدد په نامه یو پروژه شروع کړ چې هدف یې د خبر پښتونخوا افغانستان ځوانان له سخت دریځۍ اړول دي چې دا رنګ د وسلوالو لاسو ته پرېنوځي. هم دغه پروژې مشر لکه څنګه چې مرته ویلې محمد نبی تدبیر را سره د محل د جلال آباد نه د ټلیفون په کرخه دي. تدبیر صاحب تاسو ډیره زیاته مننه. درته وایي چې د ریپورت کې تاسو یو خبره وکړه چې دا سې ډېرې ځوانان شته چې له حکومت سره کار کوي ځان د سماجی ټولنو کارکونکو یا ټولنیز فعال خای خو فکرن له وسلوالو سره دي. د دې څه مطلب دی څه وایي تاسو؟
بالکل صاحب نو خو د دې پروژې د دې پروګرام نمخ کې یو ریسرچ کړو چې په هغه کې د مختلفو ځوانانو سره د بیلابیلو کټګوریو ځوانانو سره خبرې کړې وي چې دوی یعنی ولې تشدد طرف ته تمایل خي ولې وسلوال کیږي ولې له وسلوالو دلو سره یوځای کیږي. د دې مختلف عوامل ولې یو دا هم چې ځینی ځوانان چې ځانونه سیویلین کوي، ځانونه د مدني ټولنې فعالان ښیي او حتی د حکومتونو نه معاشونه هم اخلي، خو دوی په دغه ټولنیزو رسنیو کې اخبار، مجله، په فیسبوک کې ډېر زیات ځوانان، دوی هغه ځوانانو ته ناوړه تبلیغات کوي چې هغوی په کلو کې اوسېږي، هغوی د ښارونو نه لږ دي، هغوی ته دغسې شعرونه جوړوي، هغوی ته داسې لیکنې کوي چې پیغام یې مطلق افراطیت او تشدد وي. دوی هم غواړي د حکومتونو نه امتیازات واخلي او هم غواړي هغه ځوانان چې د کلو کې پراته وي هغوی اکسټریمیزم او تشدد ته وهڅوي، تشویق کړي. نو موږ په دې پروګرام کې ځوانانو ته تاسو خپل کې سره په دې بحث وکړي چې ولې ځوانان دغه کار کوي. هغه ځوان که واکن نه غواړي چې تشدد ښه شی دی یا پخپل نه ځي، پخپل هلته نه دی، پخپله وسله ورسره نشته، ولې د قلم او کمپیوټر نه، ولې د کیبورډ نه د وسلې کار اخلي، ولې فکره نه هغوی ته داسې پیغام لېږي چې هغه مطلق تشدد ته د ځوانانو هڅول وي. نو په دې باندې ځوانانو سره ډېرې ښې خبرې وکړې او قانیم شو چې واقعا یو شمېر ځوانان دي چې هغوی په ښارونو حکومتونو تر څنګ اوسېږي، په حکومتونو ادارو کې، خو فکران دوی تخریب کوي، حتی سوله تخریبوي، ځوانانو ته بده لاره ښیي.
نو تدبیر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل چې دغه ځوانان چې د حکومتونو سره کار کوي، په سماجی ټولنو کې کار کوي، نو په ټولنیزو میډیا باندې چې کوم د لیکل کوي، نو دغه څخکاري چې دغه ځوانان خو تعلیم یافته دي، دوی د تعلیمي ادارو نه فارغ دي، نو څه وایي چې په دغه تعلیم کې څه کمی لري کڅنګه؟
نه سر، په دوی فکر اصلا دوی د تعلیم نه پاتې استفاده کوي، ناوړه استفاده کوي. کله تعلیم کې خو تربیت کې به کمی وي، تعلیم کې کله ځکه نه ده چې دوی هر څه یاد کړي دي، دوی په هغه خپل مسلک کې هر یو ښه وارد دي، ولې دوی د هغې نه غلطه استفاده کوي، هغه ځوانانو ته غلط پیغام رسوي. دا سیم نه ده چې څوک د بیکاره شي، یعنی دلته یو شمېر ځوانان هغوی وي دا ځوانان بیکاره دي، کلو کې ځکه تشدد ته مخه کړي او سوالو سره یو ځای کېږي یا فقر دی. ډېر داسې ځوانان هم شته چې هغه په ډېر فقیر او غریب حالت کې ژوند کوي، ولې هغوی ټوپک نه اخلي، هغوی ځان پسې بم نه تړي، هغوی خپل ښوونځی، خپل سکول او سرک نه ورانوي، هغوی خپلې ډوډۍ ګټلو لپاره د نورو لار نه استفاده کوي، د ټوپک خو حل لاره نه ده.
نو تدبیر څه پښتنه زما هم دادا چې په دې جدید دور کې چې انټرنیټ ته، ریډیو ته، ټي وی ته، چې لکبل ځوانان پر دې خبريږي چې د پرمختللې نړۍ ځوانان هر ورځ نوی نوی ایجادات کوي چې ټول انسانيت ته ګټه رسي، ک موبایل ته ګوري، اسکایپ ته ګوري، د کشمه کشمه مرزونو د مخنیوي د ویانې جوړيږي او داسې نور یو شمېر ایجادات. نو بیا ځنې ځوانان څنګه چې تاسو یادونه وکړه، ولی لوسلوالو سره مرګرکیږي او انسانيت ته د ګټو رسولو پر ځای خپل کور، خپل وطن ورانی؟
خو یو خدا د سټ چې د حکومتونو بي غوري د هغوی لري پاتې شوی دی، کنټرول نشته. دویم خبره دا ده چې د تشدد پلویانو ډېر سخت تبلیغات دي چې هغوی ته د اسلام باندې کوي چې تشدد او اکسټریمیزم په اسلام کې دی، هغوی ته نور لارونه د دوی دا فکرونه خرابوي او دوی تشدد طرف ته مخه کوي. په مقابل کې د هغه خلکو تبلیغات ډیر کمزور او حتی نشته دی چې هغوی تشدد نه غواړي، هغه د عدم تشدد لارویان دي، خو د هغوی تبلیغات د دومره قوي نه دي چې هغه ځوانانو ته یو قوي او مثبت پیغام ورسوي. نو هغه ځوانان چې په اطرافونو کې اوسېږي هغوی فکر کوي که زه وسله ولرم او زه د وسله والې ډلې سره اړیکه او رابطه ولرم، نو په نورو ځوانانو به د ما دغه مقام هم لوړ وي او څوک به مې خبر هم نشي ماتولی، او که هغه د ډېر معمولي د جیب خرڅ هم دي هغې لارې نه یې پوره کوي. نو دلته دې ځوانانو ډېرې ښې خبرې وکړې، دوی سره دا اصلا ډیالوګ و د دوی په منځ کې، دا درېیمه غونډه وه زمونږ. نو دوی همدا خبرې وکړې چې همدغه جدید دور کې چې انټرنیټ دی او ټي وي دی او راډیو دی او کمپیوټر دی، د دې نه باید هغه ځوانان چې ښه استفاده کولای شي هغوی ته به دا پیغام ورسوي چې تاسو هیڅکله داسې کلپ مه جوړوئ چې د هغې نه یو ځوان د تشدد طرف ته وهڅوئ. تاسو هیڅکله دغسې یوه لیکنه مه کوئ چې د هغې پیغام او مسیج منفي وي او تخریبي وي.
یو اردن کې دوی سره خبرې کوو، اصلي مشي څوک خبرې کوي د کم ځین او څه به ول وړ؟ ستړي مشي بیت الله صاحب څه به ول وړ؟ مننه استاسنه یو مننه استاسنه یو بلر کې دوی سره هم خبر کو استړي مو شي څوک خبر کو څه ول غواړي
بس دا ویل غواړو چې دا تشدد کم دی د دنیا کې تاسو ویني د ټول دنیا کې تشدد دی خلک شروع کړي چې ځان ته صبر طاقت وایي او د کوم میډیا باندې خبرونه مزه او د ځانان څخه خبرونه اوري دنیا کې مسلمانان باندې ظلمونه کیږي نو په دې وجه باندې ځوانان به په طرف ته ځینو هغه خپل اسلام دین دی پاکي
مننه استاسنه اوردن کو د ځوانانو غک پرونه کې زمنګه موجوده ده چې ځوانان ولې د وسلبالو لاسو تلويږي او د سغدريزي لاملونه چې د مخه څنګه نیول کېدي شي. موږ سره دغه رنګ د ټولنیزو چارو فعال محمد نبی تدبیر د جلال آباد نه ټلیفون پکړ خله. نبی صاحب تاسو د دوی د خبري واوریدلې نو پښتنه دلته کې دار پورته کیږي چې څنګه دوی ویلې چې مطلب په یو کور کې تلس کسان دی او هغه مړکیږي په یو بمباری کې یو کس روغ پد کیږي د غرنګ بیا هغه نور حواله مور کړی نو آیا د دې څه ګور تاسو چیرې دی هل خدا نه دی چې یو کس خپل کور وران کی خپل وطن وران کی د دې څه وای تاسو؟
بالکل سر، یعنی دا به ډیر کم وي. موږ حتی د موږ دفتر د چیرنو برخه کې هم ډیر کار کوي په همدغې برخو کې موږ څېړنې کړي دي. یعنی باور وکړئ ډیر کم به داسې پیدا شي چې هغوی په کور بمبار شوي او ټول به شوي او یو پاتې هغه بې ځیدي وسلوالو سره. اکثره وخت کې هیڅوک نه ویلده شوي، هیڅ بمبار نه وي شوی، دوی د حواس نه دوی هېڅ اته نه پوهېږي چې د دوی د وسلوال کېدو ګټه چاته ده. دوی په ښکاره فکر کوي چې موږ وسلوال یو، موږ مقاومت کوو، موږ اصلا د غیر مسلمانانو سره جنګ کوو، ولې د دوی د وسلوال کېدو سل په سلو کې تاوان د دوی خپلو مسلمانانو ته دی، د خپلو پښتنو ته دی، د دوی خپلو سیمو ته دی. د دوی د وسلوال کېدو زیان هغه خلکو ته نه رسېږي چې هغه دوی همدغسې ځینې غلط نسیجونه دي، دغسې غلطې مفکورې دي چې ورته وایي دنیا کې په مسلمان ظلم کېږي. نو صحیح ده، دنیا کې به په مسلمان ظلم کېږي، ته په وزیرستان او ته په کندهار او په ننګرهار او په اطرافو کې په سوات او په باجوړ کې په مسلمان ظلم کې. دوی څه کړي دي؟ دوی خو یاغو نمایندګان نه دي، دوی خو هغوی ته نه دي ویلي چې تاسو په مسلمانانو ظلم وکړي. دا خو چې د موږ په دغه تیر سیمینار کې همدغه یوه موضوع چې د وسلوال شو ځوانانو زیانونه ډېر چاته وړي، د دوی د وسلوال کېدو ډېر زیان. آیا هغه چاته چې دا ځینې خلک دوی ته په خوله کې ورکوي چې تاسو مقاومت وکړي او جهاد وکړي او مقابله وکړي د کفر سره، آیا د دوی د وسلوال کېدو زیان کفر ته ډېر اوښتی دی که د مسلمانانو بیا په ځانګړي توګه د پښتنو بچي دوی ډېر د تعلیم نه محروم کړه؟ آیا دوی د پښتنو سکولونه وران کړل او ښوونځي وران کړي که د هغوی وران کړه؟ دوی د پښتنو ځوانان ډېر د تشدد د لارې نه وځپل او که د هغوی وځپل؟ نه پوهېږم چې دوی څنګه دغه ډېر کمزوري پیغام ته ښه توجه کوي او هغه خپل کلي ته نه ګوري چې دا کلي کې د تشدد د لارې نه څوک ډېر ځپل شوي دي.
موږ سره یو بل اردن کې دوی سره هم خبرې کوو. ستړي مشي څوک خبرې کوي څه به ول غواړي؟
قربان دې شم مومن صاحب تا ته قدرمن میلمت او دغه چې انت ټولو لرو برو پښتنو ته په ټولو پښتنه مینه سلام علیکم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ بوي.
مننه استاسنا حبیب مسافر ورور د سعودي نه په خیر څه به ول غواړي پروگرام کې؟
په دغه ټکو موافقه ما چې موږ ته داسې تبلیغات راځي چې هغه موږ بیا په ځان باندې خپل واغې نه موږ تشدد راو باسو موږ پښتنه نه کو. دا بالکل روغ خبره ده او سل فیصد ده. زه دلته وایم چې کله هم زمونږ د ځوانان راوچتیږي یو څه کوي، دغه خو دلته انصاف هم نشته. که چیرې یو داسې وي مثلا چې مومن صاحب زه راځمه، ما تعلیم وکړه، تا هم را سره غبرګ وکړه، بیا راځمه د دغه حکومت یوې ادارې ته ودرېږم، د ما 200 نمبر او د ستا 1000 نمبر، بیا زه په دې 200 نمبرو باندې زه خپل زیته ځان رسوم خو ته ونه رسیدلی ځکه چې دلته انصاف هم نشته، انصاف هم ضروری وي. بل د دې ورور نه دا پښتنه زلرم او په دې کې به دې کوم کار وکي؟ زمونږ د مدرسې او د سکول ترمنځ ولې دومره فاصله ده؟ ولې دا خلک یو د بل نه نفرت دا ولې نشو موږ نږدې کولای او په دې کې به دې څومره کار وکي؟
مننه استاسو نه. نبی صاحب که دغه پښتنه ځواب ورکړي.
بل صاحب ته وویل چې انصاف نشته، نو د انصاف ترلاسه کولو یا د هدف ته رسیدلو لار وصله نه ده. په یو جمهوري نظام کې د دې مختلف لارې دي، دوی یعنی تر اوسه پورې به دوی ما ته داسې مثال نه کې دوی د وصلې د لارې نه کوم هدف ته ځان رسولی وي، بغیر د دې نه چې د وصلې د لارې نه یې ځان د هدف نه لرې کړی وي او خپل کلی کوري تبا کړی وي. نو انصاف خو موږ دلته د حضرت باچا خان د عدم تشدد ډېره اوږده فلسفه لرو، ډېره ګټوره فلسفه لرو. ولې موږ د خپلو پخوانیو مشرانو د خپلو هغه خلکو نه چې هغوی مثبت قدم ایښی دی ښې لارې موږ ته راښودلې دي هغوی نه ولې استفاده نه کوو؟ نو د نه انصاف وجه خو دا نه ده چې موږ به ټوپک را واخلو که نمرې مې کمې دي، نو یو یو صحیح ځای ته زه لا نه دم، ټول ښوونځی به ورانم چې هغه باقي پاتې بچیان مې سبق هم ونه وایي هغه اویا نمرې وانخلي لکه دوی چې. نو دا خو حل لاره نه ده، نو سبا دا حل لاره نه ده او نه د دې حل لارې نه موږ کوم ځای ته ځان رسولی شو. بله خبره دوی دا وکړه چې دوی به څنګه
اغول چې د مدرسې او د سکول ترمنځ فرق دومره ولې دی؟ مطلب دغه ځکهونکې ولې یو بل دومره نفرت کوي؟
بالکل دا اصلا هغه طالبان نه دي ټول چې هغه واقع دیني زده کړې کوي. باور وکړه دغه خلک دي چې هغه په خپل په اسلام نه پوهېږي چې یعنی څه. دا یو سیاسي نوم دی، دې ته به څوک دا تیروتن نه ونه کړي چې د اسمان د جماعت او د ښوونځي او د ښوونځي او د سکول جنډ دی. دا دغه سین نه ده، دا فقط یو نوم دی، یو سیاسي نوم دی. هر څوک راځي او پندې اشر ورګډیږي وطن رانی. نو دا داسې نه ده چې او بل خبر ده. صحیح ده، یو څه تفاوت به وي د مدرسې او د سکول ترمنځ، خو هغې دپاره باید کوشش وکړو چې هغه وطن یا هغه فاصله د منځ یو شو، هغوی سره نږدې کړو. داسې نه چې وسله روانه هغوی سره مړه کړو یا نور هم سره لرې کړو، دا خو حل لاره نه ده.
سمه ده. محمد نبی صاحب دغه ته وایي چې میندې پلرونه سکول استاد او په خاص توګه د جومات ملا څه رول لوبولی شي چې یو ځوان د وسلوالو لاسو ته لتلو څخه منع کړي؟
یاره صاحب داسې دی چې په اطرافو کې نن سبا د دغې خلکو زور نه رسېږي، هغوی ورته دومره منفي تبلیغات کوي. وایي که ته دغې جنګ ته ځې تا ته ضرورت نشته چې د مور پلار نه اجازه واخلې، نو مور پلار به په یو ځلي باندې څومره زور ورسېږي. بله دا چې حتی د نو په ځینو څېړنو کې دا هم ثابته شوې چې یو ځوان چې د وسلوالو ډلو سره تړاو لري یا د هغوی غړی دی، هغه د وسلې سره کله کله کلاس یا صنف ته ټولګي ته ځي وسلې سره ځي، نو هغه استاد غریب هم دته څه نه شي ویلی. او بله دا ده چې هلته داسې یرغمل شوي ده د موږ هغه ټولنه چې هغوی تشدد نه غواړي، هغه د عدم تشدد پیروان دي، عدم تشدد غواړي، هغوی یو قسم ته یرغمل شوي، کډنک شوي دي. هغوی نه شي کولی چې په ښکاره دوی ته څه ووایي، که ووایي ډېر په نرمه او ډېر په ټیټه سطحه. زما پیغام دا دی هغه ځوانانو ته، هغه دیني علماو ته چې هغوی یرغمل نه دي، هغوی کولی شي چې خپل آزاد تبلیغات وکړی شي. هغوی ورته ووایي اقل لږ فکر وکړي چې دغه پنځه لس کاله چې تاسو پښتانه په جنګ کې ساتلي دي یا جنګ کې را یرغمل کړي دي، آیا ګټه او تاوان یې چاته شوی دی؟ دا جبیره به څومره کلونه کې وشي؟
بله اخري شیبې دي. محمد نبی صاحب ما ویل چې نن سبا تاسو خپل باندې ګوره چې زیاتره ځوانان په سوشل میډیا باندې ډیر زیات فعال دي، فیسبوک ته ټویټر دی یا نورې کومې ټولنیزې رسنۍ دي، نو دا ته وایي چې په دې کې دغه کوم موضوع چې نن موږ څېړو په دې کې د دې هر څه د رسنیو منفي او مثبت رول ته تاسو څنګه ګورئ؟
په دې تیر سیمینار کې همدغه مې یو موضوع چې سوشل میډیا یا په ځانګړي توګه د فیسبوک له لارې ولې ځوانان منفي تبلیغات کوي، دې کې دواړه شته. دواړه شته، خو
کوایم دواړه خواوې د افراط او تشدد نه کار اخلي، که هغه لفظي تشدد دی او که د دې کې ټول لفظي تشدد دي، حتی ځینې کلیپونه دي هغه هم دغه ښیښه وي، ځینې بیا مقابل لوري د سیمنټیکي هغه نه کوي، جواب ورته نه وایي. زما ځوانانو ته هغه څوک چې فیسبوک کار هغوی ته دا پیغام دی، دا ورته سوال کوو چې تاسو کوشش وکړئ دا فیسبوک دغسې مه کاروئ لکه بهرنیان چې هغوی فقط یو یو جومات نه لري، هغوی سره نه ګوري، د یو بل ځان خبروي دې دپاره یې کاروئ. نه، موږ باید یو خپل مجبوریت د خپل مشکل د حل دپاره وکاروو. زموږ ډېر غټ مشکل کې ګیر یو چې د موږ ځوانان وسوال کېږي او بېرته موږ وژني، وطن رانوي، خپل کلی کور رانوي. دوی ته داسې پیغامونه ورکوي، دوی ته داسې شعر ولیکي، دوی ته داسې کلپ جوړ کړي، دوی ته داسې جملې ولیکي، داسې پوسټ ورته وکړي چې هغه د عصمي تشدد دپاره د دوی تشویق وي، نه تشدد ته.
بل اخري شي بي نو زما دغه پښتنه وا چې د حکومتونه اثرو لوبول شي، اکثر خلک ګله لري چې پلانکي هواد داشه کې پلانکي هواد دک یو پلانکي حکومت دک یو دا خود ځوانانو کار نه دی، یو دوی څه نشي کوله. نو څه ګوري چې ځوانان واقعي څه نشي کوله؟ کسانګه
ځوانان هم ډېر څه کولی شي، حکومتونه هم ډېر څه کولی شي، خو نه کوي. حکومتونه اصلا ځنه کار نه کوي، کنه دغه دوی کنټرولولی شي. دوی دغسې متشدد خپرونې د انټرنیټ د لارې نه فعالیت کوي چې ورته به حیران شي حکومت هېڅ اقدام نه کوي، هغوی پرېږي دي. حتی په بازارونو کې خلک لګیا دي او د همدغه حکومت تشدیدوي، د دوی په خلاف خبرې کوي، هېڅ دوی کوم عکس العمل نه ښیي. عکس العمل څه چې دوی د هغوی په مقابل کې خپل تبلیغات هم نه لري، خپله پروپاګنډه هم نشي کولی، بس ناستې یو په بل داوي دي او تومتونه دي، ولې په خپله څوک کار نه کوي. مشکل همدغه دی، که چېرته دوی خپل مسؤلیت وپېژندو او هغه ښه حکومت ولي دپاره یا ګوډ ګورنس لپاره دوی کار وکړي، نو باور وکړي چې دا به ډېر راکم شي او په خپله به خلک د تشدد نه راواړي. ادمې تشدد
محمد نبی صاحب اخري شیبې دي ستاسو خبرې به کېدی شي یو شمېر د قبایلي سیمو ځوانان اوري، هغوی ته څه پیغام لري که آیا دوی ځان د وسلوالو لاسونه بچ نه کو، نو خپل راتلونکي او د خپل سیمې او د خپل ټولنې د خپل ځمکې راتلونکي به څومره خطرناک وي؟
یو د ما پیغام د ټولو قبایلي سیمو ځوانانو ته همدا دی چې اوس هم د نورو سیمو او قبایلي سیمو ترمنځ د ځمکې او آسمان فرق دی، او همدغه جبیره په 50 کاله کې مشکله ده چې اوسي، او که نور هم دوی ځان خلاص نه کړي، نو په پیړیو پیړیو به دوی په همدغه سي تور تم کې ژوند کوي، په همدغه سي یو بل به وژني، او د دوی به هېڅکله د ترګوروالۍ او د یو بل وژنې او د وروسته پاتې ژوند نه راونوځي. نو که دوی چېرته غواړي چې خپل ځانان خپل ځانونه خپلې سیمې د نورو سیمو سره سیالي کړي او ښه ژوند وکړي او ښه ژوند غواړي، نو دوی د نورو ځانونه د وسلوالو د منګولو نه راوباسي، تعلیم ته د مخه کړي او درس ته د مخه کړي او ښه ژوند طرف ته دې کوشش وکړي.
ډیره زیاته مننه تاسو نه محمد نبی صاحب، تاسو موږ سره پروګرام کې برخه واخیسته، تاسو نه یو نړۍ مننه.
تاسو نه هم مننه.
اوس موږ دا موږ سره په جلال آباد کې د یوې غیر دولتي ادارې لخوا د شروع شوې پروژې عدم تشدد مشر محمد نبی چې دوی موږ سره نن پر دې خبرې کولې چې ځوانان ولې د وسلوالو ډلو لاسو تلويږي، همدارا د سغدريزي لاملونه څه دی ورته مخه څنګه نیول کېدی شي. هم دې سره پروگرام د ځوانانو غږ وخت سره ترسیږي. خپل کوربه سره لمومن ته اجازه ورکړئ. نه لا پامه.